السلام علیکم مشال ریډیو تستړي مشه اوریدونکو د ماسپخین 2 بجې دي نن د 4 شنبه ورځ او د 2013 کال د اپریل 15مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې یو ساعت کې هرکلی کوم اوریدونکو. په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه ستونزي او سرکار او د کرخه پر غاړه لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
شنو به زمم په منو لنډیز د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر وای په داسې حال کې مذاکرات نشي کېدای چې دوی ملګری نیول کیږي. په کوټه اور ډیر اسمل خان کې 14 غنو پولیسو امنیتی سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې. او په ارمینیا کې د مظاهره چانو مشر د یاروان په کوسو کې نوې مظاهره پیل کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وایي په داسې حال کې مذاکرات نشي کېدای چې دوی ملګري نیول کیږي او ورپسې منفي خبرې روانې وي. نوموړي د نهې په ماښام پس له هغې مشال ډیو ته دا خبره وکړه چې وړاندې د پېښور کور کمانډر وویل د غورځنګ له مشرانو سره به خبرې اترې کوي، خو داوړ وویل البته له با اختیاره کسانو سره دوی خبرو اترو ته چمتو دي.
زمون د اعتماد فقدان اله رشته خو بیا هم مذاکراتو نه مونږ انکار نه دی کړی. مونږ هر وخت مذاکراتو ته تیار یو، خو ته مونږ ته داسې فارملي هغې خبر وکړي او مونږ ته غږ کړه کې چې مذاکرات په تاسو سره کوي. څوک
د براسال کې د چې د نهې په ورځ د پېښور کور کمانډر د پښتونو تحفظ مومنټ غوښتنې جایزې وبللې او ویل چې د تحریک له مشرانو سره به خبرې ترې کیږي. په کوټه کې د نهې په ورځ په دریو پرله پسې 14 کې شپږ پولیسان وژل شوي او 15 کسان زخمیان شوي دي. پر ماښام د کوټې پر ایرپورټ روډ وروستۍ 14 کې شپږ پولیس اهلکار وژل شول او نور ژوبل شول. د پوځ اماړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې دریمه 14 د پولیسو پر موټر یوازن وژونکي حمله وه. تر دې مخکې هم پرون د کوټې په هزارګنجي سیمه کې دوه پرله پسې 14 وشوې. چارواکي وایي دغه 14 په میاغ د سیمه کې د سرحدي عسکرو یو چک پوسټ سره نږدې شوی چې وروسته به کېډه زی هم وشوي. د چارواکو په خبره په دغه بریدونو کې د ملیشیا ځواک 8 سرتیری جوبل شوي. د حملو ذمواري چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې پرون په ډیر اسمل خان او کولاچی کې په دوه بمی چاودنو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ نور جوبل شوي. په دې کې د پولیسو ایف سی ځواک او د پوځ سرتیری شامل دي. د سیمې د ژغورنې فورس مشال ډوز ته په استولې بریښنالی کې ویلي چې په موټرسایکل سپور یو تن له لیاقت پارک سره نږدې د پولیسو او ایف سی په ارزي امنیتي پوستا بم وروغورځولو. د دې پرتیجه کې په موخه موجود درې سرتیری جوبل شول. بل خو د استخباراتي ادارې یو سرچینې مشال ډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې په کولاچی سیمه کې هم تر مازیګره د امنیتي ځواکونو باندې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یو سرتیری وژل شو او درې زخمیان شول. د حملو ذمواري طریقدار باندې پاکستان منلی. د خبر پښتونخوا بلوچستان او سین صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالی کال لپاره د مرکزي حکومت د ترقیاتي بجټ مخالفت کړی. پرون ماښام په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه کې چې مشري وزیر اعظم شاهد خان عباسي کوله، د درې واړو صوبو اعلی وزیرانو ترې واک اوټ وکړ. تر هغې پسې دوی په اسلام آباد د پریس کلب کې خبریالانو ته ویل چې پنجاب ته تر ټولو زیات بجټ ورکول کیږي او بل دا چې د راتلونکي حکومت لپاره بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت په اختیار کې نه راځي. د سین وزیر الله مراد علی شاه ویل
نوموړی وایي دوی چې د ولس د ترقی لپاره کوم پروګرام وړاندې کړ، نو په هغې کې له پنجاب علاوه د نورو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل شوی. موږ ورته وویل چې د پاکستان آئین وایي چې په هر شي کې به برابري ساتي او په انصاف سره به پیسې خرڅوي.
خو د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتی اسماعیل او ویلي چې حکومت به یې د نوي مالي کال لپاره یو متوازن او د کمې خساري بجټ وړاندې کوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجو ویلي چې هیواد یې له روس سره دوړخیزه تعلقات پراخول غواړي. د پوځ اماړیکو ادارې ایس پی آر د نهې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال باجوا د روس په رسمي سفر ماسکو ته رسېدلې. خبر پاڼه وایي نوموړي هلته د روس د ځمکني پوځ له کمانډر جنرال اولګ سالیکوف سره ملاقات کړی. د ملاقات پر وخت اولګ سالیکوف ویل چې پاکستان د جغرافیایي ستراتیژیکي لحاظ سره اهمیت لري او دوی هم ورسره د پوځونو په کچه اړیکې پراخول غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دغه هیواد د سولې په پروسه کې د بېطرفه مزګړو په توګه د چین او ترکمنستان له وړاندیزونو هرکلی وکړ. دا خبره د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد بیگا مشالیدو ته وکړه. د چین د دفاع وزیر ویفینګ پرون په بیجینګ کې د شنګهای سازمان د دفاع د وزیرانو په غونډه کې او د ترکمنستان ولسمشر وړ مورزه په تاشکند کې له خپل ازبک سیال سره په کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بېطرفه مزګړیتوب او د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتوب وړاندیز وکړ. په ارمینیا کې د مظاهرچیانو مشر نیکول پشینان د یاریوان په کوڅو کې نوې مظاهرې پیل کړې. دا رسل هغه ده چې د پشینان له حکمران ریپبلیکن پارټۍ سره ټاکل شوي مذاکرات لغو کړل شول. نن د مظاهرو د نوې لړۍ پیلېدو سره سم د ارمینیا د سر ښار په مرکز کې پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي. د مظاهرو د هیواد د سیاسي مستقبل په اړه نوې بېخینی پر داسې وخت رامنځته کړې چې دوه ورځې مخکې د ارمینیا اوږدمهاله مشر سرج سرکسیان د یولس ورځو د مظاهرو په نتیجه کې خپله څوکۍ پرېښوده. پیشنیان پرون په فیسبوک خپل ویډیوي پیغام کې وویل چې ریپبلیکن پارټي پر دې غور کوي چې د سرکسیان له استعفا ګټه پورته کړي او غواړي چې واک له ځان سره وساتي. او اخیری خبردار چې د پاکستان د یو شمیر ټي وي او سټیج ډرامو هنرمند او لیکواله مدیحه ګوهر نن د ورپېښې ناروغۍ له وجې وفات شوي. پاکستاني رسنۍ وایي د کراچۍ 28 کلنه مدیحه ګوهر د تېرو دریو کالو راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته وه. نوموړی چې د اردو او انګریزي ادب او هنر په څانګو کې یې زده کړې کړې وې. د لندن پوهنتون څخه یې د تھیټر ساینس په ډګر کې د ماسټري ډیګري هم ترلاسه کړې وه. دا وته دی محله د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او کرنسی بای له ملیحه امیرزاده اورو.
اوس د کرنسو بای د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 113 روپے خرڅل کیږي او 113 روپے 25 پیسې باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 113 روپے 80 پیسې او 113 روپے 40 پیسې. یو یورو 113 روپے 80 پیسې او 113 روپے 10 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپے 15 پیسې او 10 روپے 50 پیسې. د عرب اماراتو یو درهم په 20 روپے 10 پیسې او 20 روپے 25 پیسې. یو افغانۍ 1 روپے 35 پیسې او 1 روپے 55 پیسې او 325 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. راتلونکو سلیر وشتو غنټو کې په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه ستونزې او سرکار او دا شان د کرخې په غاړه لرو. اوریدلې مهیروي خو له دغه وړاندې راځو یو رپورټ ته. د پېښور کور کمانډر ویلي چې د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې جایز دي او په دې اړه به د غورزنګ له مشرانو سره خبرې اترې کیږي. دا خبره لیفټنانټ جنرال نذیر احمد بټ پرون په خپل دفتر کې خبريالانو ته کړی ده. پښتون اژغورن غورزنګ 15 غوښتنې لري او په دې تړاو د هیواد په مختلفو برخو کې جلسو ته هم دوام ورکړي چې وروستۍ جلسه یې په لاهور کې کړې وه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د پېښور کور کمانډر لیفټنن جنرال نذیر احمد بټ وخت نا وخته له خبريالانو سره خبرې کوي. د پرون خبرې هم د دې لړۍ یو برخه وه. خبریال شمیم شاهد یو له هغو خبریالانو وو چې په غونډه کې موجود وو. نموړي مشال راډیو ته وویل چې کور کمانډر د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې پر ځای وبللې.
نذیر احمد بټ وی چې د دې تحریک مشر دې مطالبه چې کومې دي نه بالکل دغه دي صحیح دي او په دې باندې غور کېدې شو. هغه وی چې د دې تنظیم شاته چې کوم ناری ویل کېږي چې کوم فوج یا نور ملکی ادارو ته نقصان رسي په هغه باندې تورونه لګی نو دا صحیح خبر نه ده.
شمیم شاهد زیاته کړی چې کور کمانډر وویل له پښتون تحفظ مومنټ سره به د مشرانو یو کمیټې خبرې اترې کوي.
هغه وی چې رابطه شوې ده او په دې جرګه کې به د قبایلي سیمو نه علاوه د ملکن ډویژن د ځینې ضلعو خلک هم په هغې کې مشران په هغې کې شامل دي. یو رابطه د دویشتم د اپریل وړاندې شو نو په هغې کې دوی ویلي چې موږ د څنګه دا د لاور جلسه وشي نو بیا به موږ خبرې اترې کوو. نو هغه وی چې کېدی شي ضلعو ګرځو کې دننه دننه ورسره چې کوم رابطه وشي او خبرې شروع شي.
د ورکل سو کسانو په حق له د غورزنګ د غشتنې په اړه د خبريالانو د پښتنې په جواب کې جنرال نذیر بټ وویل چې په هغو کې داسې مشکوک ترهګر هم ستچې چې لاسونه یا د بیګونه خلکو په وینو سره دي. هغه زیاته کړه چې نیول سوي مشکوکو ترهګرو سره به له قانون سره سم چلند کیږي او عدالت ته به حاضرول کیږي. د تحریک طالبان پخوانی ویاند احسان الله احسان په اړه د یو پښتنې په جواب کې د شمیم شاهد په وینا کور کمانډر وویل چې هر څوک چې حکومت ته تسلیم سي له هغه سره به د قانون مطابق سلوک کیږي، د هغه مقدمه به عدالت ته وړاندې کیږي او هغه به یې د مستقبل فیصله کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اپریل پر 22 نیټه په لاهور کې جلسه کړې وه چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د رښتیا معلومولو او پخلاینې کمیشن دې جوړ کړل سي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا د خلکو ستونزې حل کړي. پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې لري چې په فاټا کې دې پر امنیتي پوستو خلک نه زورول کیږي، تر ناوړي پیښو وروسته دې کرفیو نه لګول کیږي، ورکل سوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل سي، د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انور ته دې سزا ورکړل سي او فاټا دې له ماینونو پاک کړل سي.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو حمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو 19 پروګرام ستونزې او سرکار ته. د نن په پروګرام کې په انټي بایوټیک باندې خبرې کوو. اکثره زمونږ په ټولنه کې خلک په خپل سر هم په مختلفو ناروغو کې د انټي بایوټیک د ګولیو او دوایانو زیات استعمال کوي، خو بیا ډاکټران هم د دې په اړه یو جدا نظر لري. نو په دې خبرونه کې نن د انټي بایوټیک په زیات استعمال خبرې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې یو نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د انټي بایوټیک دوایانو استعمال ورځ په ورځ زیاتیږي او وایي چې دغه شرحه په پاکستان کې تر 50% پورې وړه شوې ده او زیاتوي چې د دې له وجې په ولس کې د ناروغو پر ضد قوت مداخلت کم شوی دی. د راپور له مخه دغه لوړه شرحه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم ده. دا چې د دې انټي بایوټیک دوایانو د استعمال په اړه آیا څه قوانین شته او د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت د دې لپاره څه کوي، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دا ریگولیٹری لغنیشت میکانیزم دا سی ڈاکٹر ایم لکی کمپاؤنڈر ایم لکی نرس ایم لکی زم دخل کو خپل لغم دے جی اگر پخپل زان سیلف میڈیکیشن چا سر دوائی کنا جی
دیوان خبا کے ریگولیشن شتری او جسوک دا دی ثبوت سرا دی ثبوت چی او دا سی حرکت کئی نداغی دا پارا اگر پینالائز کی گی یا سزاو تا ملاوی گی جرمانی پر شکل کے ہم او د کیت په شکل کې هم او داغه دکان چې کوم دی هغه چې کول په شکل کې
په دغه راپور مبنی زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا راپور برابر کړی. ستاسو په امر تر راګرځوم.
د انټي بایوټیک د استعمال په اړه د دې څېړنې مشري د جانز هاپکنز یونیورسيټي اف بالټیمور او په واشنگټن کې د سنټر فار ډیزیز ډاینامکس اکونومکس او پالیسی نومي ادارو ساینسپوهانو کړې ده. په څېړنې کې ویل شوي چې د 2000 او 2015 کال په موده کې په ټوله نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال 15% زیات شوی دی. څېړنه زیاتوي چې په شپږ اویا هیوادونو کې په 2000 کال کې د ورځې په حساب د انټي بایوټیک 21.1 عرب خوراک اخیستل کېدل، خو په 2015 کال کې دغه ورځنی خوراک 4.8 عرب ته ورسید. په دې کې امریکا، ایټلی او فرانس د نړۍ هغه درې هیوادونه یاد شوي چې په کې په 13-14 کلونو کې د انټي بایوټیک استعمال لږ څه زیات شوی دی، خو د دې په مقابله کې په ایشیایي هیوادونو کې ډیر زیات شوی دی. په 13-14 کلونو کې په هند کې د انټي بایوټیک کارول 2 چنده شوی، په چین کې 9 اویا او په پاکستان کې 15% زیات شوی دی. په پېښور کې میشت پروفیسر ډاکټر ګوهر نن مشال ډیو ټول چې په پاکستان کې د انټي بایوټیک په استعمال کې د زیاتوالي درې مهمې وجې دي.
مین وجه دا ده چې په دې کې دا ریګولیټری دغه نشته میکانیزم داسې ډاکټر هم لیکي، کمپاؤنډر هم لیکي، نرس هم لیکي، زموږ خلکو خپل لغم دی چې هغه په خپل ځان نه سیلف میډیکیشن څه څه ته وایي کنه جی. نو چې خېټه خراب شي نو هغه بس دا انټي بایوټیک خورم، ټوخی دی او انټي بایوټیک خورم. اگر چې دی اکثر بیمارو کې د انټي بایوټیک رول نه وي، څوک انټي بایوټیک جوړي نو هغه هم دا ډاکټران بوته هم چې برابر کوي او چې دا انټي بایوټیک غیر ضروری طور باندې لیکل شي، ځکه چې په پاکستان کې د ریګولیټری میکانیزم د مخنیوي نشته د حکومت طرف نه یا د هیلث ډپارټمنټ طرف نه یا د هغه طرف نه هیڅ قسم مخنیوي نشي کېدی.
د چیړنې ساينسپوهان وایي باید هیوادونه پر متبادل علاج، پاکی نظام او ویکسین ورکولو کې زیاته سرمایه ولګوي. د نېشنل اکیډمي اف ساينسز په مجله کې د دوشمې په ورځ خبرې شوې د دې څېړنې لیکوالان وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال په زیاتېدو دی او انټي بایوټیک چې وار لمخه د جراثیمو له مزاحمت سره مخامخ دي، نو شای دا مزاحمت نور هم زیات سي.
د انټي بایوټیک دوايانو د استعمال او په دې لړ کې د قوانینو په اړه مې د خبرو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب رو سره رابطه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې یو نوې سروې راغلې ده. دغه سروې تر مخه وایي چې د دنیا په 6 اویا ملکونو کې انټي بایوټیک چې کوم دي د هغه استعمال ډیر زیات شوی دی، په دې کې بیا د پاکستان او بیا د خیبر پښتونخوا کې د دې استعمال زیات شوی دی. پښتنه مې دا ده چې آیا یو خود د انټي بایوټیک د استعمال د زیاتېدو وجه څه ده او بل دغه لته کې د دې په اړه رول ریګولیشن شته؟
به مقصد د انټي بایوټیک استعمال چې کوم دی هغه د هغه مخنیوي وکړي شي. دې اکلا دا سروې چې تاسو کوم وی دا سروې شوی دا او په دې کې دا فیګرز کومه ته اگزیکټلی نه دی یاد خو سم اور دی دا ما خیال دي چې همدغه به وي. او غم دادی چې سکل خلق، پوهه خلق، نالجیبل خلق او کم چې د مات سره تړلې خلق دي، کم چې صحیح ډایګنوز وکي او داغې نه پس نسخه لیکي، هغه چریم داسې نه کوي چې بلا ضرورت انټي بایوټیک ولیکي. خو زموږ بدقسمتی دا ده چې دیوال شاته د اسپتال د دیوال شاته کسو تیر شو نام ډاکټر شو، که اسپتال کې چوکیدار شو نام ډاکټر شو، د کلی ملا د نام ډاکټر شو، د کلی استاد دی نام ډاکټر. نو غم دا دی چې بین پښتا ریګولیشن شتا، خو غم دا دی چې سیټ اپ داسې دی چې بعضې حالاتو کې دا خلک کنټرول کیږي نه، پرچی مور کړی شي، هغوی چالان هم شي، هغوی غم شي، نو دا خلک چې کوم دی د دې د انټي بایوټیک د استعمال په طریقه نه پوهېږي او دړه دړ چې کوم دی هر مریض ته، هر ماشوم ته، هر زنانا ته بلا وجه انټي بایوټیک لګي.
ډاکټر صاحب، د ولس د پوهاوي د پاره دغه چې مونږ دا بی احتیاطه انټي بایوټیک استعمالو یا د دې پورا کورس د یو دوايي کورس 12 ګولۍ وی یا 10 ګولۍ وی یا 6 ګولۍ وی هغه کوم نه استعمالو، نو انسان سره وسو شي؟
اصل کې خبره دا ده چې انسان خپل مدافعتي نظام داسې وی چې کفرس کې دی بیمارم شي، د ریسټ کې یو خډ آی تخلی نه دینه خو انټي بایوټیک نشته دی. ټیک شه، په نوم خو خوراک انټي بایوټیک نه دی، خو ریسټ او خو نیوټریشن نیوټریشن به ذاته خود چې دی امیونیټی پیدا کړي چې امیونیټی پیدا کړي نو دا بیکټیریا د وجلو نه د وجلو د پاره چې کوم انټي بایوټیک مونږ استعمالو دغه دا بیکټیریا مړ کوي او چې بدن خپل امیونیټی ښیي نو هغه د بیکټیریا یا د جراثیمو یا د وایرسو هغه طاقت په ځای ونیوي هغه مخکې به تلو ته نه بوځي کوم کې چې اگا بدن تا نقصان ورکول غواړي نو په دې وجه باندې چې انسان په خپل باندې حاوی وي او د صحت تندرست وي نو کدی چې لږ ډیر بیمار شي او ډیر رستو کی نو بلداري صفا ماحول صفا نیوټریشن او صفا لږ رستو سره کی نو هغه بیماری سے لږ ډیر تبه ټوخه مخه داسې ژوند چکم دي هغه په خپل خدای پاک برابر لری کې د بدن نه
په خیبر پښتونخوا کې په خاصه توګه باندې د دوایانو د استعمال د پاره چې کوم قوانین جوړ دي په هغه قوانینو کې د انټي بایوټیک د لیکلو یو ډاکټر کاغلی کی او بیا د یو دکان نه د اغستو په لړ کې چې کوم قوانین دي هغه فالو کیږي
اسې قانون خوشته دي او میډیکل ایتکس هم شته د ډاکټر د پاره هم شته د سٹور کیپر د پاره هم شته د فارماسیست د پاره هم شته او چې کومه نسخه ډاکټر وولي کی او هغه په صحیح توګه هغه ته پاره پکار وي کوم چې دا هغه مریض وي دا هغه تشخیص نفس دی کومه نسخه دی کی نو هغه په داسې یو دغه باندې لیکل غواړي چې هغه د دستخط شوه دی هغه ته مهر لګېدلی او هغه چې کوم دکان ته لاړ شي نو چا په پوهیږي اوس د نوي دغه مطابق اوس بلو زمونږ یو انفارمل میټینګ وو پای کې دا خبره موږ ذکر کړه چې ټول ډاکټران ته دا لیکل دا خبره کول غواړي وځه کول غواړي چې دې یو صفا صفا لیکل کوي یو دې ته صحیح دستخط کوي او بل لاغه سره د تشخیص باره کې چې د دسې بيماري ده داغه صحیح ايدنټيفيکيشن یا لیکل کوي ډایګنوزس سره دي کی
ډاکټر صاحب په خیبر پښتونخوا کې لکه د نور دنیا په شان د نور پاکستان په شان د دغه سي کوېکس یا د دغه سي خلکو چې هغه ماهر نه دي د صحت په دې بڼه کې هغه ته د صحت باره کې معلومات نشته تاسو به کول چیرې یو کس د هسپتال شاتم تیر شي غزان له یو کلینیک ولو کې د دې لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې په خوا د صحت انسپکټرانو هغه بتله هغه د دکانونو کته خلک به کته اوس هغه نظام شته او دا هغه نظام د لاري په دغه سي خلکو باندې چک شته
او بالکل شته دي اوس هم شته دي اوس زمونږ د ډیټو دفتر کې چې کوم ډرګ انسپکټرز دي او کوم د دې د مخنیوي لپاره خلک ته هغه سټاف شته او خو باقیات کې سره وي جرمانه کیږي مو په هغه کیسونو په کورس کې چلیږي او هغه باقاعده ایون دې پورې چې باید خلک دا وي د کورن سیل شي او قید هم متاورول شي خدای دا اوس دا اختیار چې کوم دی د نوي نظام په حواله سره هیلت کیر کمیشن ته وی په پروینشل لیول باندې یو کمیشن جوړ شوې دی دا هر ساغي دا حواله شو هغه بعد نیکسټ منت نه باقیت کې سرکار شروع کی ځکه چې دا د هغه د سټرینتننګ او د پریلیمینری سټیجز کم چې اوس لګیا دی ان شاء الله هغه سټرینتن کیږي او دیو په ټول صبح کې چې کوم مال پریکټس وکړي کر پرائیویٹ سیکٹر ایون اوی با ریگولیٹ کئی دا زمانگا پبلک سیکٹر کم چی بی چوز نوالی دا ترشی کے راسپتال پوری چی کم نظام صحیح طریقے سر نچلی گن پا آغا با ٹول ریگولیٹ کئی یو خاص سٹینڈرڈ اس داغی مطابق پہ گوری او کا آغا داغی نا کم وی نو بیا آغی تا نل ایسنس ور کئی او کا سی ڈسکریپنسی وی سے کمی پکی وی نو اگی تا آغشان سزا ور کوری
ڈاکٹر صاحب کم دکانداران لکزه یو کسی مزور اغم یو دکان نا زور تیم چه ما تا یو انٹی بیوٹک یو گولی راکا یا یو داسی گولی راکا چه اغب بغیر دا داکتر دا نسخی نا ورکول من دی او یا دا داکتر دا نسخی نا بغیر ورکول غیر قانونی دی نو که یو دکاندار داسی پریکٹس کئی پا اغب باندی دا قانون اطلاق کی گی او اغا سزا ور کی دیشی
باقیت گیا سارا ځکه چې ته دا نه دې سړی ته دا حق حاصل دی چې دی لاړ شي او بغیر نسخې دغه وغواړي دا دې ته سیلف میډیکیشن وي یا سیلف پرچیز آف میډیسن د خپل ضرورت لپاره او نه هغه خرڅونکي ته دا اجازه شته چې بغیر نسخې دی یا انټي بایوټیک ورکړي یا نور داسې ګولۍ ورکړي کوم چې د صحت لپاره پکار وي په دې باندې باقیت دا ریګولیشن شته دی او چې څوک د دې ثبوت سره د دې ثبوت شي او داسې حرکت کوي نو د هغې دپاره هغه پینلایز کېږي یا سزا ورته ملاویږي جرمانی په شکل کې هم او د کیت په شکل کې هم او داغه دکان چکم دی هغه سیل کول په شکل کې هم.
بل ډاکټر صاحب په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې د نسخې یو خپل مدی یو خپل عمر یو نسخه یو مریض ته ولیکل شي په هغه نسخه هغه دوی واخلي بیا د هغې نه پس په پاکستان کې په خاص توګه په قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې دا پریکټس دی چې هماغه نسخه بیا هماغه دوکاندار ته یو څه چې مال دا دوی راکړه. تاسو ولس ته دا ویل غواړي چې داسې قوانین شته چې د نسخې خپل عمر په هغې باندې دوباره ته نشي اخیستی دا هم غیر قانوني دي؟
دو خبر دی، یو خدا دا چی آغا نسخه دا پاس منگ دا ہو دی کو چی پا دو آفتی پاس راشا
جی
نو گورو چی دا مریض دا دی سارا سم را خشوی دی یا دی دوائی پی اثر کردی دی که کردی دی نو کم آغا دا پوری کردی دی نو آغا چی دوباره منگ دا فیڈ بیک یا فالو اپ دی تو ہوئی چی آغا راشی نو آغا منگ تخپل حال ہوئی نو منگ آغا نسخه کی کمی زیادی را ودو بازی دا غدائی چی بازی نسخه داسی چاغه انسکل خلکو لیکلی او غیر ضروری ادویات پاغي گراسي وي چې دا غي سره بدن چکم دي عادت شي یا هبیچویټ شي نو هغه هغه یو قسم نه نشه شي نو هغه هغه واقعیت کې سره استعمالي دي کی بای سیزن داسني انالجیسی کو تمنګ وایو او سره سره سټیراید مونږ وایو نو پاز ټایم مونږ دې مریضان ته وایو چې مهرباني وکړه تاسو بیا بیا واپس راشه یا دا ډاکټر ته وي یا هیلتھ کیئر پرووایډر وي ته وي چې تاسو به دونو ورځ پس راشئ ځکه چې دا بعضې دوایانې به مونږ بندوو ځکه چې که فرض کړو د یو خاص د وخت نه هغه زیات استعمال شي نو د بدن کې دا نقصانات پیدا کیږي.
په خیبر پختونخوا ترڅنګ په کلیوالو سیمو کې او په قبایلي سیمو کې داسې دوایانو کمپنیانې دي چې هغوی ډاکټرانو ته ورځي هغوی ته څه ګفټونه او څه تحفې ورکوي او د هغې په بنیاد باندې هغوی خپل دوایانې او خپل میډیسن د هغه ډاکټرانو د لارې لیکي او بیا هغې ته مخامخ یو دوکان یې هغې ته ورکړی مي. آیا په خیبر پختونخوا کې داسې کم یو لیست شته چې دغه لیست دوایانې تاسو په دوکانونو کې خرڅولی شي د هغې نه پرته که څوک دوایانې راځي د هغې رجسټریشن او د هغې ټول طریقې کار که چانی فالو کړی هغه نشي خرڅولی؟
دا خبره ساده پورې صحیح ده خو چې ډېر اتنټیک او صحیح ډاکټري او صحیح د اصولو مطابق او میډیکل ایتکس په باره کې هغه صحیح نالج لري او صحیح مطلب اسپیشلسټ یا صحیح ډاکټر وي نارا چری داسې نکي هغه یو خاص طریقې سره نسخه لیکي د تشخیص مطابق او چې کوم ضروري سیزونه یې هغه لیکي بلا ضرورت هغه د چا ته د دوایانو پړ نه تړي.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420 11 24 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین نږدې 2:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور.
د پښتون او ژغورن غورځنګ یو مشر محسن داوړ وایي په داسې حال کې مذاکرات نشي کېدای چې د دوی ملګري نیول کیږي او پسې منفي خبرې اهم کیږي. نوموړي د نهې په مقام او پس له هغې مشال ډو ته دا خبره وکړه چې وړاندې د پېښور کور کمانډر وویل د غورځنګ له مشرانو سره به خبرې اترې کیږي. په کوټه کې د نهې په ورځ په درې پرله پسې چاودنو کې شپږ پولیسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي. دا خبره د سیمې ځایي چارواکو ورکړې. بلخوا د چارواکو په خبره هم پرون په ډېر اسماعیل خان او کلاچی کې په دوو بمې چاودنو کې یو امنیتي سرتېری وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي. په دې کې د پولیسو ایپسي ځواک او د پوځ سرتېری شامل دي. د خبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالي کال لپاره د مرکزي حکومت د ترقیاتي بجټ مخالفت کړي. پر ماښام په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه کې چې مشري وزیر اعظم شاهد خان عباسي کوله د درې واړو صوبو اعلی وزیرانو ته واکاوټ وکړ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جد باجاویلی چې هیواد یې له روس سره دوړخیزه اړیکې پراخول غواړي. د پوځ عام اړیکو ادارې ایس پی آر د نهې په ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې جنرال باجوا د روس په رسمي سفر ماسکو ته رسیدلی. د افغانستان د سولې علي شورا د دغه هیواد د سولې په پروسه کې د بې طرفه منځګړو په توګه د چین او ترکمنستان له وړاندیزونو هرکلی وکړ. دا خبره د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد بیگا مشالیدو ته وکړه. او په ارمینیا کې د مدیرچانو مشر نیکول پیشنیان د یاریوان په کوسو کې نوې مظاهرې پیل کړي. د روس له غوډه چې د پیشنیان له حکمران ریپبلیکن پارټۍ سره ټاکل شوی مذاکرات لغوه کړل شوی.
اوریدونکو د اپریل په 23مه نیټه په ټوله نړۍ کې د کتاب ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ ولې مهمه ده؟ کتابونه د قانونو تقدیرونه څنګه بدلوي؟ د پښتنو په وطن کې د کتاب د خپرولو او لوستلو وضع څه ده؟ د کرخې په غاړه په دې پروګرام کې په دې موضوع بحث شوی دی. کوربه شاهین بنیره دی.
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بونری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو پرون په ټوله نړۍ کې یعنی د اپریل په 23مه نیټه د په ټوله نړۍ کې د کتاب ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ ولې دومره مهمه ده چې د په نړیواله کچه باندې نمانځل کیږي؟ د کتاب اهمیت او بیا خاص توګه زمونږ سیمه چې دا خیبر پختونخوا قبایلی سیمې او بیا د کرخې په غاړه اخوا چې د افغانستان پختون میشته سیمې دي، په دغه سیمو کې د کتاب په کلچر باندې خبره کوو، دغه د کتاب په پبلیکیشن باندې خبره کوو. آیا کتاب باره کې خود پښتنو باره کې خلکو دا رایې کوله چې دا کتاب نه ګوري، نو آیا دغه بیهیویر کې یا دغه رویه کې څه بدلون راغلی دی او کنه؟ او دا د اقام په ترخې کې پرمختیا کې دغه سیمه کې امن په ځای کولو کې څه کردار ادا کولی شي؟ په دغه بیلابیلو موضوعاتو به خبرې کوو. ما سره د افغانستان نه د کتابونو یو ډیر غټ پبلیشر چې کوم د دانش کتابتون مشر دی اسد دانش صاحب، هغه سره دی، دغه سره به خبرې کوو. اسد دانش صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟
سلامونه نیک اله شاین صاحب، تاسو استاد سي او دونکو ته
ډیر مننه. ډیر مننه. ما سره جی پروفیسر سمیع الله ارمان صاحب دی، د پېښور د ایڈورډز کالج نه پخپلم لیکوال دی، کتابونو مینوال دی، نو دوی سره به خبرې کوو. ارمان صاحب، سمیع الله ارمان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
قدرمن شاهین صاحب، الله دې عزت او کټولو ته سلامونه ومینه.
وعلیکم السلام. ډیر مننه. آسٹریلیا ته بزو. آسٹریلیا نه سره فیاض خان دی. فیاض خان یو سماجی کارکن دی، د کتاب مینوال دی او د ډسٹ ان بوکس په نوم باندې یو کمپاین پیل کړی دی په پښتونخوا کې، چې د غې د لاندې دی بیلابیلو ځایونو کې د کتابونو میلې را جوړي او ځوانانو ته وایي چې راشي کتاب وګوري، په خپل ژبه کې کتاب وګوري. نو فیاض خان سره به دغه په کمپاین خبرې کوو. فیاض خان، تاسو ستړي مه شوئ، په خیر. ډیره مننه. ډیره مننه. نو شروع به د دانش صاحب نو کو. دانش صاحب خو زمونږ ډیر قدرمن مشر هم دی او یقینا چې د کتاب په وده کې ډیر لوی کردار ادا کړی دی په دغه سیمه کې. دانش صاحب، دا د کتابونو د کاروبار یا د دې د بزنس یا د دې د پبلیکیشن دا لړۍ چې وا ستاسو نو دا د کله نه پیل کړی دا او څنګه و دا تجربه تر اوسه پورې خوشاله په دې خپل کار کنه؟
شاین صاحب محترم ډېره ښه پوښتنه ده. ما په کتابونو کار د نن تقریبا 20 کاله مخکې پېښور کې د جنګي مالې د کوټي کتابتون نه شروع کړی ده.
جی
خو ما چې کله دا کار شروع کوو د کاروبار چې ورته وایو یا بزنس دا نیت مې ډېر نه و. ډېر مې پکې خپل هغه شوق او مینه لاسام شامله وه. ولې نه د دې لارې نه مې دا هدف او موخه وه چې ډوډۍ به م کړم، ځکه چې هم ښه کار دی هم هغه خلک چې وایي چې ثواب او هم خورما. نو زه خو تر اوسه پورې که څه هم تاسو ته معلومات شته چې پیسې مې پکې نه دي ګټلي، کیسې مې ګټلي، خو راضي یم تېنه، خوښ یم، خوند اخلم خپل کار نه، خپل کار سره بې کچه مینه کوم.
صحیح
خوند راکوي. د
2 کاله چې تاسو په دې کې کار وکړو دا خو به تاسو له خیره ډېر کتابونه چاپ کړي کنه؟
شاین صاحب ما تر اوسه پورې د دانش خپرندوی ټولنې د مونوګرام لاندې تقریبا د 2016 په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي. په هغې کې خپل کتابونه داسې دي چې 100 ځلې چاپ شوي دي، 3 زره، 4 زره، 5 زره شمېر کې. مونږ تر اوسه دومره کار کړی.
صحیح. ارمان صاحب ته په خپل هم ډېر کتابونه ګوري، مطالعه ډېر شوق لري، لیکوالو مې په خپل کتابونه هم چاپ کې، او بیا استادو مې زده کوونکو ته هم کتابونه وې. نو څه صورتحال دی خیبر پښتونخوا کې کله چې مونږه د کتاب د کلچر خبره کوو نو د دې کلچر څه بنیادونه ایښودل شوي دي کنه؟
او بالکل تاسو څنګه په تمهید کې خبره وکړه چې یاره پښتنو باندې خدای او تور لګي یا دا یو خبره مشهوره ده چې یاره کتاب سره یې تعلق نشته دی. نو تیر چې کم مطلب 16 کلونه دي په دې کې بالکل رویه بدله شوې ده. په لر او بر پښتون وطن کې د مورنۍ ژبې حوالې سره، بیا د پښتو د نظم نثر د کتابونو حوالې سره بالکل یو عبوري دوره ده. مستقل ترقی راځي او خلکو کې اویرنس راځي او ډیر زیات مطلب دې طرف ته خلک کتاب طرف ته را روان دي. په تیر میاشت کې زه دانشاله موجود دي، سلام هم ورته وایم، کابل ته تللی وم. نو هلته په کابل پوهنتون کې ماته پته ولګېدا چې صرف په کابل پوهنتون کې 28,000 محصلین دي. دغرنګه نور هم د کتابونو حواله سره چې کم ما د خلکو ذاتی لایبریریان وکتلې هلته، او دلته په خیبر پښتونخوا کې هم داسې غټه لایبرري بنوي یا داسې کتابتونونه چې زه ورته نه یم تللې. نو د زه خو د خپله ډېر پر امید یم چې نوی کول کم دی هغه د کتاب حوالې سره، د کتاب کم اهمیت دی نو هغې باندې لګیا دې پوهېږي او راویخېږي.
ارمان صاحب مونږ په دې راپورونو کې به کته چې په پېښور کې بېلابېل ډېر غټ غټ دوکانونه وو د کتابونو، دې باندې به دانش صاحب سره هم خبرې کوو. هغه کتابونو کې یو شمېر تړل شوي دي، هغه نورو سیمو ته تللي دي، نورو ښارونو ته تللي دي. نن سبا پېښور کې د کتاب د اغستو مرکزونه یا غټ غټ دوکانونه کم کم دي چې هغه اوس هم پرانستل شوي دي او خلک زی د هغې نه کتابونه اخلي.
داسې دا چې دا خو پېښور کې چې د سعید بک بینک هم یو ډېر غټ برانچ وو، نو هغوی لاړل. خو د دې په شا باندې لکه صرف یوه وجه نه ده چې ځینې یاره پښتانه کتاب نه اخلي نو هغوی لاړل، څه خو د هغوی خاندانی مسایل هم وو او څه د سیکورټي مسلې هم وې، نور ډېر مسلې وې. لکه دانش لالا د دې ځینې تلو نو هغه د دې په وجه خو نه تلو چې یاره مطلب بدلته کې کتابونه نه خرڅېږي، نه هغه د کتاب دا کار د دې لپاره کوو. نو دا په دې باندې قیاس کول چې یاره کتاب دلته خرڅېږي نه یا د کتاب کلچر نشته دی نو خلک روان دي. زمونږ په ملک یا خصوصا د کرخې هغاړه دې غاړه چې کوم ناکار روان دي، په دې کې خو کتاب ته جوړېدل ډېره غټه قرباني غواړي. نو زه دا وایم چې پېښور کې اوس هم بلحاد خدای کتابونه چاپ کېږي، په جنګي مالک کې د ټولو نه زیات پښتو کتابونه چاپ کېږي. او دی یونیورسٹی بک ایجنسی والا موجود دے، لندن بک والا موجود دے، پیخور یونیورسٹی کے انور خان لالا موجود دے، نو دا غٹ غٹ زائین دی دغه رنگ په شاهین ټاون کې چې د نو کتابونو دکانونه شته دي، د زړو کتابونو مارکیټ په صدر کې شته دي، په جنګی مالک کې شته دي.
فیاض خان، تاسو د ستان بوکس په کتاب دوله د کمپاین پیل کړ، ته په استرالیا کې د وطن نم ډیر لري، څه جذبه وا، څه احساس او څه فکر و چې ته مجبور کړی دی ته چیرې دا کمپاین شروع کول پکار دي؟
شاین لالا د ټولو نه وړمبی خبره خدا د چیزو د دی په تجربه باندې یو ډیر کمزور ہے. مزو کتاب ته چې راغلی نو څلور کال نو شول، یعنی د خپل موضوعات د سکول د کالج یا د یونیورسټي د کتابونو نه علاوه څلور کالونه ما خپل مطالعه شروع کړی ده. خو چې دلته بیا راشي د حالات وینه، نو دلته مین خبره چې کوم دا غدا د چیرې په خلکو کې اویرنس او اویرنس دا دی چې هر سړی هر کار ته په خپل سوچ او فکر وکړي. دا چې نه ده چې څوک څه وایي مونږ په ډاری کې اخې نو کو زما سوچ او فکر په هغې باندې کار وکړي، نو د هغې لپاره بیا مونږ دغه سوچ او چېره په خلکو کې اویرنس او د هغې بیا اسانه طریقه کمه یوه ده. اوس یا مونږ خلکو ته خو دومره ځان نشو رسولی چې لکه هر یو پسې کور کور ته لاړ شو، یعنی زه به ووایم چې د باچا خان بابا فلسفه ده، نو باغه که مونږ کور په کور ځو هغو خلکو ته بیانو، نو دا به زموږ نه ډېر ټایم لري. یا که په دې باندې مونږ اوس یا ډراما یا فلم جوړو، دا هم لویه خرچه ده. د هغې لپاره بیا اسانه طریقه ده چې خلک کتاب طرف ته راولي. نو کتاب طرف ته چې مونږ کله دغه کو، نو مونږ په دې داستان بوک ایده وس په کاله به پوره شي، خو په دې کې مونږ خپل ډیر طریقې کارونه چې دیا بدل کړل. دا وخت مونږ داسې و چې د خلکو نه به کتابونه راغستل، مونږ ته کتاب راته، مونږ به وی چې یو کتاب به مونږ مخې ته ورکو، خو مونږ بیا ولید چې هغه کتابونه کم خلکو مونږ ته راکول هغه معیاري کتابونه نه و، هغه نوی لوستونکو ته یک څه پیدا نه ورکوي. هغه د کتاب نه خلک ازغلې وس. زه به تاسو ته مثال درکم، زما سره کم ولنې کتاب چې ما پڑھاو کړې ایم ملالا، اما په $20 باندې غسته و. چې کم معیاري کتابونه نیو چا په پیسې ورکړي، هغه کتابونه بیا خلک چاته نه ورکړي. نو هغه طریقې کار مونږ لږ ورو بدلو. مقصد مو دا دی چې د خلک او وګورو د هغه غو ذهنیت وګورو. نو څنګه چې دا وایي چې یاره دا مسلې نشته چې زمونږ پښتانه د کتاب سره شوق نه کوي. مونږ د بابا کتاب چاپ کو او زمونږ سره وس نشته، خلک تاسو کې مونږ ته اېده بیا چاپ کو. نو خلک شوق لري کتاب اخلي، خو وس لګه ستونزه یا سوال شته چې خلک بک شاپ ته نه ځي. کله چې هلته بیا کتاب وته میلم شي، نو هغه لږ ډېر دغه چې دی د کتاب هر ځای ته رسول دغه مسله ده. نور د کتاب سره شوق چې دی دا ډېر زیات دی، چې څومره ډېر چاپ کیږي دومره زیات تحقیقي هم. یو د دې لپاره پراپر کمپین نشته، په دې باندې هغه اوپن ډسکشن نشته کنه چې کتاب راشي.
دانه صاحب، تاسو څنګه وې؟ دوه ډیر ښکاله تجربه ده د دې کتابونو د خپرولو، د دې د پبلیکیشن، د دې موضوعاتو خلکو ته رسولو. دوه ډیر ښکاله مخکې چې تاسو دا کاروبار شروع کړو، او اوس چې نوې دور دی، نن سبا د انټرنیټ د لارې ای بوکس راغلي دي، او دلته ډیر خلک دا فکر کوي چې یاره دې سره د کتاب مارکیټ چې دی هغه ډیر کمزور شوی دی، ځکه چې خلکو ته په انټرنیټ باندې کتاب میلو شي بیا بازار ته نه ځي چې وایخلي. نو څه چیلنجونه دي، څه ننګونې دي اوس په دې بزنس کې، په دې کاروبار کې ستاسو لپاره؟
وطندارانو ته د کتاب مینوالو ته یو لنډ پیغام ورکوم. هغه دا چې مونږ د کتاب په داسې یو دور کې یو، د داسې یو دور نه را روان یو چې ډېر عجیبه دی. که چاته قصه کې چې زمونږ د ژبې او زمونږ د وطن خلک نه وي، نو کېدای شي وینه مني. زه د یو داسې دور پبلیشر یم چې ما نن نه مخکې، نن نه 2 کاله مخکې چې کوم یو ډېر عجیب یو پښتو کتاب چاپ کړی و، نو ډېر خلک به راتلل ما ته به کتل چې ته ډېر عجیب سړی، دا کتاب دی ولې چاپ کړی، دا څنګه هل دا چې ډېر ښه کتاب و. خو اوس په داسې یو دور کې هم چې خبره را لنډه کړم چې بل طرف ته لاړ نه شم، چې ما داسې یو کتاب هم چاپ کړی اوس چې ډېر خلک راته وایي چې دا خو ډېر عجیبه کار کړی، دا ډېر خطرناک کتاب دی، دا دی ولې چاپ کړی، تا ته دا مسلې نه دا. نو زه ځکه یو خوشحال هم شوم چې هغه دور او دا دور چې مقایسه کوم، نو زه ښه دی یو د ډیموکراسي یا د جمهوریت یو داسې دور ته خو راغلی یم چې لږ تر لږه خلک خپله خبره کولی شي، یو پبلیشر یو کتاب چاپولی شي. بله خبره دا ده چې ما کله شروع کړله زکلا پبلیشر شوم د یعنی د کتاب لورون کینا ز پبلیشنگ سایت تر اغلم یا ما کتابونه چاپول نو ما به کلم کتاب چاپو نو دا غینه به می اتیا سل دان د زکات په نوم یا د خیرات په نوم یو سایت ای خودل
جی
او ما هغه کتابونه راواخیستل په افغانستان کې می 15 پیټه عمل لري یا کتابخانه جوړې کړې
زبردست
بیا په 2010 کې ما دا غې یو فیلوشپ اخیسته نړیوال فیلوشپ د اشوکا په نوم چې تاسو ګوګل
ترلاسه
کړئ
بالکل پیژنم اشوکا
پیژنم ما پنځه شپې تامه کتابتونونه جوړ کړي دي اوس مې په لغمان کښې مې بیا په هغې پیسو یو فرهنګي مرکز جوړ کړ چې سمیع الدین خان چې خبره وکړه دوی راغلي وو ما سره یو شپه وکړه کتابخانه یې ولیدل هلته تقریبا 30-40 ټوکه کتابونه پراته دي چې محصلین او هلکان را ځي هغې نه استفاده کوي همداسې ګڼ خلک چې یو ډېر عجیبه سړي سره پرون مخ شوم یو ځوان راغلی وو چې تازه پوهنتون نه فارغ شوی وو عابد نومېده هغه ما ته وویل چې ما یو کار شروع کړی دی چې په سایکل باندې زه کتابونه ګرځوم دغه ته کلو ته وړم بیا هلته زه واړه واړه دا ځوانانو واړه هلکانو دا ټول راټولوم د هغوی ته کتابونه ورکوم د یو جمعې دپاره او بیا هغې ته وایم چې کله هم دا کتابونه ولوستل زه بله جمعه راځم ما ته به په یو کاغذ کښې لنډ د دې کتاب خبرې لیکئ چې دې کتاب کښې څه خبرې وې څه پیغام یې درلود څه خبره وه څه چلو پکې نو دا به هم را سره ورسره را کوئ نو هغه ویل چې دا زما تقریبا درې څلور میاشتې شوې چې زه ډېر ښه روان یم ډېر ما ته یې څه ویډیوګانې او د هغه وښودل چې ډېر عجیبه و بیا ما ورته څه کتابونه هم ورکړل چې دا هم ځان سره واخله او لاړ شه دا خو ډېر ښه کار شروع کړی نو خلکو کې داسې یو فکر پیدا شوی دی
دا ځوان چې دی دانش دا ځوان عابد دا د لغمان اوسېدونکي دی چې سایکل کتابونه وړي او خلکو ته رسوي
نه دا د پروان اوسېدونکی دی په کونړ پوهنتون نه فارغ شوی کمپیوټر ساینس لوستی وو نو هغه بله عجیبه خبره دا وکړه چې وایي چې زه غواړم چې دا خپل د پښتنو کلچرونه بدل کړم ما خندل چې کلچر بدلول لږ زور غواړي خو څه دي کړي وایي چې ما زه چې وایي واده ته ځمه نو ما نه پښتنه وکړه وایي تاسو چې واده ته ځئ نو څه شی وړئ ګلان وړئ څه شی ملنه والا مونږ خو ګلانو قصه دغه کړې ده مونږ خو خوشحال بابا کلیات ورته پیک کړو داسې جوړې کړو یا د یو ډکشنري ورته جوړه کړو پښتو نو هغه ورته ورکوو ګلانو قصه نه شته نو ته ویل چې ما یو بل کار شروع کړی زه وایي چې ځمه نو ځان سره 100-200 پینونه اخلم او هغه هلته چې کوم ماشومان وي هغې ته یې ورکوم لکه ډېر ښه ما ته مې یو سوچ راکړه ما ویل چې زه به هم دې نه پسند داسې کوم ځکه چې وایي چې ما اختر کښې ځان ته جامې ونه کړې په هغې د جامو په پیسو باندې مې دغه واخېستلې کاپۍ او پینونه مې واخېستل او ځوانانو ته مې ورکړل ما ویل آفرین دا خو یعنی مجموعاً په خلکو کښې داسې یو احساس پیدا شوی دی یو تحرک پیدا شوی دی هغه خبره له منځه تللې ده چې پښتانه داسې دي او هغسې دي نو زه فکر کوم چې انشاءالله ښه طرف ته روان یو یعنی زما امید شته دی چې لږ خو یو شی دی چې مبارزه غواړي کار غواړي نور هم کار غواړي ځکه چې مونږ د داسې یو ټولنې وګړي یو چې هغه ډېر په بد حالت را روان یو اوس هم مونږ جنګونه لرو
فرمان صاحب مونږ چې د کتاب خبره کوو نو بیا به د کتاب د موضوعاتو خبره هم کوو نن سبا چې پښتو کې کوم کتابونه چاپ کېږي د هغې موضوعات څه دي که مونږ داسې کیټیګریز کې خبره کوو غټ غټ موضوعات څه دي په کومو موضوعاتو کتابونه خپرېږي
زه د ملګرو چې کومه د امید خبره وکړه د هغې حوالې سره دا په کامي او په مقامي حوالې باندې د بهتری یو ډېر غټ څرک زمونږ مخې ته را روان دی خصوصا په پښتنو کې او په لربر پښتنو
کښې
تر کومه حده چې د خطې یا د نړیوال تقابل سوال دی نو په هغې کښې خو کیسه ډېره ګډه وړه ده شاهین لکه په پنجاب کښې په پاکستان کښې تر ټولو غټه لایبرري چې کومه ده هغه د پنجاب یونیورسټي قائد اعظم لایبرري ده نو هغه لایبرري د هغې عمر 150 کاله دی په 1983 کښې دا جوړه شوې ده په دې کښې ټول کتابونه 1,50,000 دي دغه رنګ د پاکستان د ټولو نه غټه پبلک لایبرري عوامي لایبرري چې کومه ده هغه هم په پنجاب کښې ده په هغې کښې 300,000 کتابونه دي زه صرف دلته دا ویل غواړم چې په امریکا کښې هر کال یو ملین لس لاکھ کتابونه چاپ کیږي. زه دا وایم چې تاسو دې تقابل ته لږ وګورئ چې هلته کې په یو کال کې لس لاکھ کتابونه چاپ کیږي. زموږ سره چې کومه تر ټولو غټه زاړه قدیمی لائبریری ده په هغې کې 5.5 لاکھ کتابونه دي. بیا که مونږ د لائبریری آف کانګرس ته راشو نو هلته کې مونږ سره 1.2 میلیونه آئٹم دی پر لائبریری آف کانگریس کی سلور نیم سو جبو کی حل تا کتابون موجود دی دی خپل دی لائبریری تا تلی مما پا کیاوا ہفتہ تیرا کڑی دا پا دی کی سلور دیش ملین کتابون دی شپکش پیت ملین پا کی مخطوطی مصوری دی بیاد دین علاوہ نور پا کی فتوان و نقشی چی کم تا مونگ حاج دغوائیونو اغد دا دی دغرنگی پا دی لائبریری آف کانگریس کی اول آکا داسې نایاب کتابونه دي چې هغه په دنیا کې بل په یو ځای کې نشته دی. نو که فرض کړئ مونږ د نړیوال قانونو په سطح باندې یا د هغې تقابل کوو نو یقینا مونږ خو اوس خپله ابتدا کړې ده. د هغې خپل وجوهات دي. کیسه ډېره کمزورې ده خو بیا هم چې تیر لس کالو ته مونږ ګورو او د هغې نه مخکې ته ګورو نو لکه څنګه دانش لاله وې فیاض وې چې زمونږ په انفرادي او اجتماعي سطح کتاب سره واسطه مضبوطه شوې ده. اوس راځمه د موضوعاتو حوالې سره. نو موضوعات به هم بدلیږي لګیا دي چې څومره اویرنس راځي هغه هومره خلک بیا د روحي اثر نه خبرېږي چې اوس مونږ کم کم موضوعاتو ته اړتیا لرو. کم زمونږ سره ډېر دي کم بالکل نشته او کم په کار دي چې په کم باندې خبره وکړو. نو ما خپله دا خبره ابزرو کړې ده چې په تېر څلور 15 کلونو کې پښتانه چې دي هغه د شاعرۍ نه نثر طرف ته زیات لیواله شوي دي. نثر خوښوي هم ډېر او نثر لګیا د چاپ کیږي هم ډېر. د دې نه وړاندې به د شاعرۍ کتابونه خو دړادړ چاپ کېده او د نثر کتابونه به چېرته په کال کې چېرته یو یا دوه راغه. دغه رنګې د تحقیق کتابونه چې کم دي نو هغه به بالکل نه راتله. زه تاسو ته دا ووایم چې په پېښور یونیورسټي یا په کې پی کې په خیبر پښتونخوا کې چې کم د پی ایچ ډی مقالې په پوهنتونونو کې کیږي هغې کې د ټولو نه زیاتې تحقیقي مقالې په کتابي شکل کې د پښتو لګیا دي شایع کیږي. بیا بل دا ده چې په پښتو کې ما تیر کال د نړیوال کانفرنس لپاره د تنقید باندې مقاله لیکله. نو زما خپله دا خیال و چې یاره تنقید په پښتنو کې ډېر کم دی. زغمل هم نشي مزاج هم دسې دی. نو په اکیډیمیا کې یا په دې کې خو به ډېر کم وي. خو تاسو یقین وکړئ چې د یویشتمې پیړۍ کې چې په تنقید کم کتابونه چاپ شوي دي بالکل لکه په دې خاص مخصوصه منطقه کې د تنقید په علم تنقید باندې نو هغه د 500 نه زیات دي. دې 500 کتابونو نه علاوه هغه چې کوم ناچاپ دي یا په اکیډمیانو کې پراته دي زما رسد و نشه هغه به هم د 500 نه ډیر وي. نو هغې نم دا اندازه لګیږي چې یاره مطلب نه صرف په تحقیق کې په تنقید کې بلکې په نثر کې ها خصوصا اوس لګیا دی په فکشن کې. دومره نوې نوې سیزونه په پښتو کې لګیا دي راځي تجربې کېږي دی هغې چې هغې نه مونږ ډېر امید کولی شو. او زه خپله دې حوالې سره زما دلچسپي هم دا ده چې نوي موضوعات ته د خلک زه نوي موضوعاتو ته وهڅوم.
فیاض خان دغه کمپاین د لاندې ډسټ ان بوکس کتاب باندې دوړه د دې د لاندې تر اوسه پورې تاسو څومره میلې را جوړې کړې دي د کتابونو او دغې ریسپانس څوک؟
دا میلې تقریبا 200 ته ورسېدې کم چې د اسلام آباد کې مونږ اخیره نه کړو. اسلام آباد کې زمونږ داسې خیال و چې یاره مونږ هلته زه صرف خپله نمایندګي کوم خپل د انډرسټینډ بک نمایندګي به کوم. مونږ دغه خیال نو چې هلته به هم د کتاب مینوال دومره وي. خو تاسو به یقین نه کوئ چې هلته خلک کم راغی. زمونږ خو دا خیال و چې خلک به راشي او کنسلټ کې به کینی او موسیقي به واوري هر یو ځای. خو مونږ انتهایی لکه زیات کتابونه هلته خرڅ کړي دي. د هغې سره د مزې خبره دا ده چې زه به د نورو تنظیمونو ته هم عائشه ګلالۍ چې کوم ده هغه زمونږ د کسانو کم چې د ډستان بوک ممبرانو د هغې څلور ورځې په خپل ځای کې هغو نه بندوبست کړل چې یاره تاسو دومره ښه کار کوئ نو دلته به پاتې کېږي. او بل د کتابونو د وړو راوړو کمې پیسې چې وي هغه هم ورکړې وې. د ټولو نه اول دغه دا دی چې مونږ په یو دغه کې تاوان نه دی کړی. بل د دې نه که مونږ وګورو مونږ سکول ته تللیو کالج ته تللیو یونیورسټۍ ته تللیو په هر ځای کې مونږ ته هغه ریسپانس ملاو شوی دی کم چې د توقعاتو نه بالکل برعکس ہو. وجہ دادا چی اسکول کالج کی پختو نویلے کی گی او د ټول نه زیات چیرې مونږ په اسلامي کالج کې مونږ کتابونه خرڅ کړی چې هغه کې په درې ورځو کې د یو لک نه لپاسه څومره خرڅ شو. بیا د کم پبلیشران نه چې مونږ کتابونه راخلو لکه یونیورسټي بک ایجنسی نه دي مونږ په ډېر کم لکه 20 or 25% باندې کتاب راکړي. دغه باوجود د هغه سره په خوا کې نور سټالونو والوي چې هغه د پنجاب د فیصل آباد منتقل د دې ټولو علاقو ناغلي دي د هغو هر کتاب په 50% خرڅېږي 50% په هغې باندې رعایت وي. د هغې باوجود په درې ورځو کې تاسو 100,000 یا 20,000 روپۍ خرڅ کوئ نو تاسو د خلکو سوچ او فکر او د هغو تجسس ته دغه کولی شي چې یاره دا خلک دومره تږي دي کتابونو لوستلو ته. خو زه بیا هم دغه خبره مخې ته دوم چې لکه ډېر کتابونه چې دي هغه صرف او صرف په 1-2 ځېګونو کې میلاویږي. هغه په هر ځای کې نشته. که دا کتابونه مونږ هر ځای ته ورسو نو دا خلک به نور هم دغه وکړي. مونږ کتاب ورسو چې په 3 ورځو کې دومره زیات خرڅ کېږي د دې مطلب دا دی چې دا غونډ کتابونه مخصوص په 1-2 ځېګونو کې 1-2 پبلیشرانو سره پراته دي او هر ځای کې نشته. مونږ بیا بل دغه وکړو. مونږ چې کوم کتاب چاپ کړو د مرکز سره باچا خان مرکز سره دا مونږ کراچۍ ته هم لېږلې دا مونږ کوټې ته هم لېږلې دی بنو ته مو هم لېږلې سوات هنګو چارسده مردان او پېښور په دې کې چا ته مو 100 کتاب لېږلې چا ته مو 200 لېږلې هغه کتاب بیا ختم شو دومره زر ختم شو او دا چېرته هم مونږ بک سیلر لا نه دی ورکړی. نو خلک غواړي خو کتاب به مونږ په دې وخت کې هر ځای ته ورسو که د دانش بک سیلر کتاب پښتونخوا ته راشي په اسانه او هر ځای کې وي او د دې کتابونه هلته لاړ شي نو دا پروسس چې دی دا به نور هم
دانش صاحب سره خبره کوو.
خبره دا ده چې هماغه هڅه کوو مونږ خو دا اوس هم زمونږ تقریبا 100 بورې کتابونه په تورخم باندې پراته دي چې دا دویمه میاشت شوه. مونږ هڅه کوو چې اخواته لاړ شي خو نه ځي. بدبختانه کله چې مونږ کډه کوله په داسې یو بدو شرایطو کې دا روان شولو چې ما یونیورسټي بک ایجنسی ته انعام لالا ته ډېر وویل چې ډېر کتابونه ځان سره کېده ځکه چې د دې خوا نه کتاب وړل ستونزه لري. هغې خوا نه خو اوس هم مونږ کتابونه راوړلی شو وخت په وخت جمعه کې یو ځل زموږ ډاګ راځي. اولته زموږ کتابونه اوس تقریبا یو 100 عنوانه یا شاوخوا داسې شته دي په یونیورسټي بک ایجنسی کې او په ډکی نلبندي کې او کتابخانې سره. خو دې خوانه چې اوس زه بیا هڅه کوم نه کېږي لیږل مشکل دي. زه خپله اوس هم هڅه روانه ده یا چا سره مې خبره روانه کړې که وشي چې اخوا ته وي سي
دا بندیز اسد صاحب دا بندیز یا دا مشکلات د کله نه شروع شوې دي چې تاسو د هغه طرف نه دی
دا مشکلات دغه اوس چې دغه پاسپورټ مسله چې شروع شوې ده دا یو کال نیم چې کېږي نو دا ستونزې روانې شوې دي. ډېرې دي چې دې خوانه کتاب وړل یا څه شی وړل نه کېږي او هغې خوانه خو اسانه ده. اخوا ته د مزي نه اخوا ته د خلکې نه پرېږدي.
ډېره مننه کوم فیاض خان. ډېره مننه کوم پروفیسر سمیع الله ارمان صاحب. ډېره مننه کوم قدرمن اسد دانش صاحب. تاسو درې واړو قدرمندو
مهرباني.
ډېره مننه چې تاسو وخت وېسته موږ سره خبرې وکړې. دا اوریدونکو هم ډېره مننه کوم. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه.
ترجمة